دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړی هم سلامونه مې ومنې اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم د کشالی د هواری لپاره د پاکستان او افغانستان ځایی مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګې لپاره ټاکل سوو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالی د هواری لپاره له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په دې غونډه کې د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو ترڅنګ سوداګرو، دیني عالمانو، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو مشرانو او ټرانسپورټرانو شریکت کړی و. په جرګه کې د پاکستان له خوا یو قبایلی مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری مشال راډیو ته وویل
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندشي بیا په متنازع ځای کې کار کیږي دا غي بندشو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله وکولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتی دی. د تورخم لارې د فروری له وشتمې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې ده چې طالب ځواکونه په سفری نقطه کې په لنجمنه سیمه کې نوي پوستي او تاسیسات جوړوي، خو طالب چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس وژل دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې وژل سوي دواړه پولیس د خیبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو غړي وو چې نن سهار له خپل کلی بړو څخه په کواټ ښار کې خپل دفتر ته پر موټر سایکل روانو او له تاند ډیم سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د جامع حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټه کې د جامع حقانیه د وژل سوي متمم مولانا احمد الحق د فاتح پر موقع ویل چې د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدی او نه هم د ده په وینا دا جهاد دی. نموړي پر دغه مهال زیاته کړه چې دا تور طوفان به تیریږي او د ده په وینا دا مدرسې او دینی علما به پاتې وي. د یادونې وړ ده چې د فروری پر 28مه د جمعې له لمانځه وروسته د جومات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حمیدالحق په ګډون اووه تنه وژل سوي او یو شمیر ژوبل سوي وو. دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یو رسمي مطبوعاتي اعلامیې لمخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سینټ شریک غونډه رابللې ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د آئین د 65مې مادې لمخې ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې تر ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکی وویل چې چی اوکراین په بشپړ ډول رغند خبرو اترو ته ژمن دی، خو غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول سي. د سعودي عرب په جده ښار کې په دې خبرو اترو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگټن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره له پاکستان او افغانستان دواړو غاړو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي.
خیبر پختونخوا د مشرانو سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي.
مولانا فضل الرحمن په حقانیه مدرسې کې سوي برید ته په اشاره ویلي چې د مسلمانانو وژل جهاد نه دی. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پټوار نظام غوښتنه کړې ده.
په 2018 کې میزم شوي فاټا زم دوه قومیز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنټ د پچاتو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د پټوار سیستم دای چې دار والی.
او د افغانستان په خوست کې د کرکټ بیټونو یو نوی کارخانه په کار پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې خاري پاکستان یو بل هیواد نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو د مارچ پر 9 ناوخته په تورخم کې لیده کاته کړي او د تورخم لارې خلاصولو لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي. دا جرګه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان لخوا 45 او د افغانستان لخوا 21 کسانو ګډون کړی و. دا جرګه په داسې حال کې سوې چې د فروری له 1 راهیسې د نوو مورچو او تاسیساتو جوړولو پر سر د تورخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې دی د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې دی امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دی په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګې دا خبره وکړه چې د روایاتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو الته په اول فرصت کې چې دی اوربندې شي، بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غې بند شو شي چې الته امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دی دا پوله به کولاو شي. ښه ماحول کې وشوه او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلې وه هغو یو ورځ دوه ټیم وغوښته چې مونږ خپلو چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو او په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لورینا په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید و شرط څخه اوربند شي، دزبندي شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار په دریز باندې بیا هم غوښتنه کوو چې لار خلاصه شي، دزبندي وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیرې په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 1 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې پلانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوسټي او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وای چې دوی په خپلو حدودو کې پوسټي او تاسیسات جوړوي او د پاکستان د دریز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جواز دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جماعت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو د مذهبي عالمانو وژنه جهاد نه بلکې د پوینا ترخګری ده. نمړي د خبرې د مارچ پر نهمه په نوشار کې د اکوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال کړی دی. په یاد مدرسه کې د فروری په 28مه په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې محتمی مولانا عمیدالحق او ځینې نور کسان وژل شوي او ټپي شوي وو. بلخوا څېړونکي وایي که مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ د ټولو پیښو په اړه یو شان دریز ولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات سي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړي کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمیدالحق حقانی د وژنې وروستو د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي، دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي، دا د یو سازش سبب کې دی شي، لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي وندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضر شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي، دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي، نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ دې تزاد ته پخپله سینه کې زی مور کوي، دا توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینه میں جگہ مت دیجئے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کې وایي کله چې په تیرو وختونو کې په وسلوالو فعالیتونو کې قام پرست خلک پنه خکېدل، نو هغه وخت مذهبي ګوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار دا وای چې دا هغه وخت دا خبره کړې و او اوس یو کړه ډیر آیت درست آیت پکار دا چې دا غي دا ټارګټ کلینګ او دا ټول دی یو کې نه لبه مسله کیږي، کنه هم دغه شندي په خپل پر دې کین په دې مسله نه کیږي. مولانا سی بو ما خبر وکړه چې کم مخ کې ډیر سیاسي مشرانو کړو، پکار دا چې دا مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل ډوړو اړو منله. سیاسي مشرانو کوم پارس مشرانو هغه په خوانه مناله چې دا جهاد درې فساد دی، او مولانا حسن جان په 2013 کې د نن نن لس کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا بنه مناله. په کاردار جو سه مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقہ فیصلو کی نو الو مسلال کی او دی و پریاستی دارو باندی زور چے کدی یواز یواز کیگی نو است کیگی
پدې روستیو کی په خیبر پختونخوا بلوچستان کی د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. په اسلام آباد کی د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کی په 2013 کی وسلوال بریدونه او یا 50% زیات شوی وو چې پکې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
غلام باوسو چې رپورټ وړاندې کاوه د کوچنیو بلوچستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د شخړو مخنیوي په موخه د مځکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه سیمه کې د مځکې پر سر د وزیرو قبیلې ځلیخیلو، غنیخیلو، دریخیلو او سرکیخیلو خلکو ترمنځ نښتې هم سوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال ریډي تولي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د اختلافات ختمول لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد نور حال رکھوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونه دو مل لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د مش په علاقه کې څه د غونډاک مسله بیا وکسه د دمتوړي سره بیا وکسه د غرغرې ایشو کې اعلان کې په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو قومیش د پټوار سیستم نشته. ګورنمنت اوس په 4 صوبایي حکومت چې دای په علاقه کې چې د کیم پټوار سیستم دای چې دارو والی
دیونه سیمه یو بل اوسې دین کې خبره هم وروي چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کوم وزیر کمینه د زلیخیل کې تاریخیل غنیخیل دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د مین ملکیت دی تاریخیل غنیخیل دینور وایي چې د مین ملکیت دی په دا باندې پر مرکزان شوله نو په منځ کې غټه اصلي سره استعمال شوله څو زخمین پکې شوي وي خو بهر له دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې دوه هغه نه درخواست کړي چې د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په براکشې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېر حده پورې حل شوه بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپلو خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمنیانې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کول بنې چار راونه دو
ډېر کور کړی دی انشاءالله دغه مش په ټینیو کې کېږي نو پټوارو بیا یې اوس زه دغه د تو د ریډیو په واسطه سره زه د لور پاپر باندې په څوره شنې ګورې چې دي چې دی د الیجیبل وي دلته پېښور کې د دغې کورسي نه کېږي د پټوار ول د مش اکثر خل د دښې سره پوه نه دی نو زه دا ژان هم پېکه چې دی دې دا کورس وکړو بیا هغه ته دی د پټوار د ټیسټ دپاره دی د الیجیبل وي چې تکړه کسان روالي د وطن کسان هم وي بیا دا پاسیبل دو چې خپل خل پکې روشي په پټوار کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
پا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خو د پیسو له نړیوال صندوق څخه په دې شرط پورخلی چې خرڅونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارو کې به نیچکاری کوي، خو بل خوا یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې د کابینې د غړو شمیر اوس 33 تر رسیدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصاد پوهان وایي چې د کابینې غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړي ژمنې خلاف ورزی ده. نور تفصیل د راشد خټک پر رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي، حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 33 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر ذاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغشتل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، د ما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بل توکي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبب بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق دلان دے دو لگے مرکی گی او تد ایاشے یو دون غشت پالی او پسد پا ببلے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارر سور زیوڑان دے دغه نیوکو په جواب کی ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نظیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رس سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس داد چې تاسو شته چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې 3 وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګان نه ده، د هغه وزارت سره چې کومه خرچي دي پاغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچي شاهانه خرچي روان دي کنه، د خو تنخواګانو ته ناس نه دي، د هغه او دوسر چې کومه مراد دي او کومه فائدې دي، ناجایز فائدې او چتې ان هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ولس مشر دا ترن والا خلق دین تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژندل شوی وسلوالو د نایي پر یو دکان ډزې کړې دي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چاراکولي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سند صوبې سره دی د پیښې موري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه 500 کیلومتره لري و سویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي چې له امله په امام کې کارکوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګند وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای رسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاسه وځای روغتون ته رسولی دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې و خبري اعلان ته ویلي دي چې په پیش کې د مرسو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرین له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي او بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګناه مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. بل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په مشرتابه کې د صوبې د اف ایکس کمیټي غونډه هم شوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو مرهم کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمی بجې سوی دی. لنډی د می وروسته به تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو.
مشال ریډیو ته وجهسته اوسم د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګی لپاره ټاکل سو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستي پر مهال د تورخم کشالي هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه کړی دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په غونډه کې شریک شاه خالد چنواری مشال رډیو ته وویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو د رسول لپاره دوه ورځې وخت غوښتی دی. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژل دي. د ځایي پولیسو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس نن سهار هغه مهال وژل شوی چې دفتر ته روان و. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د جامع اکانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټک کې د جامع اکانیه د وژل سوي موتمم مولانا حمید الحق د فاتح پر مراسمو کې دا خبري کړې دي. نموړي ویلي د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدای بلکې د پوینا د جهاد هم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یوې اعلامیې له مخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه په دې ربللې چې د پاکستان له آئین سره سم د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کوي. او ټاکل شوی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې دا چې له روسیې سره د جګړې د پای تر رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمه خبرې کیږي. مشال ریډیو ته غوږی ستوردونکو، په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو کسانو ترمنځ نښتې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ څخه وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوښښونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوشی کار په توګه قتل کیږي. انسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2024 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفاداره کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښې کار دی. نیویارک میشت ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهیز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشت ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری اژانس د کورنۍ او چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفاداره کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې د دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي سونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیوزله او کم اجرت اخیستونکو کورنیو لپاره د وړیا شمسی نظام ورکولو پروژې پرانیسته کړې ده. په پروژې لپاره د صوبې 25 لک څخه زیاتو خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 45000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15500 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,500 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,500 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په 16 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 15,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمون دا سیستم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی، بجلی ډیر رقم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
قراندازي هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي، چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي پکی او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلوش پک سو کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شو دي سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژه باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل د منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دي. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خبر پښتونخوا د کوزه او رکزیو غنو قبایلی مشرانو په یو جرګه کې پر حکومت راغ کړی دی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلایي تحصیل ته انتقال شي چې د دوی په وینا د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. جرګي مشرانو پرون میشتې میلې کې جوړ شوې غونډې ته وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه نیټه د بر او رغزو مشرانو د او رغزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه جوړ کړی و او غوښتنه یې کړې و چې ترڅو پوری د بر او رغزو اوسیدونکو په مشوره د یاد ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای نوی ټاکل شوی. د یاد ضلع سرکاري دفترونه دی په هنګو کې پاتې سي. ممتاز بنگش نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا کوزه او رغزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګی په حکومت غږ کړي باید د رغزو پاتې سرکاري دفترونه دي زر تر زره د کوزه او رغزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني او رغزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خدام او ګرځولو. د جرګي ګډونوالو د بر او رغزو د مشرانو په هغه جرګي هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږم نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وو او د سرکاري دفترونو کوز او رغزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر او رغزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز او رغزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رغزه یوازینی ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې درو د پرای کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا و چې د اوسه پرند مو ډي سي په پردی ضلع کې نوست په پنګو کې نوست.
جرګی ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل دا چې د یو بل پر ضد جرګی او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړی دی شي، باید چې د بر او کوز او رغزو خلک دی په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دی باید یو بل ووري او دا سه پریکړې دی وکړي چې د ټولي او رغزو ضلع په ګټه وي.
ابر تم بیان دا غاور کوم ستروشا
دا سنٹر تحصیل دار سے لوور تحصیل دار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غاب تول مور
په جرګه کې د مینځنی او ورغزو ځنی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ورغزو سرکاري دفترونه د ورغزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به ورغزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د ورغزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشحال یو ان شاء الله. هو هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکویسټ کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله ځان دې زبان دې وی دې نه خوش دیم نشي و دا مې ربني و کو خپل دې رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هډکوټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپله ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت سا، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کلو هارت سا، او د ماخام ل شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په برجنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی پر یو شمیر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علتیا د دوی په خبره د پاکستان پوځ د توپخانی او مارچر ګولو کارول دي. په سرروغ کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال راډیو ته وویل چې قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه چې پر ضلع انتظامي غږ کوي چې له پوځ سره په دغه حواله خبر وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له ویشتلو یا منع کړي. مشال ریډیو ونه توانېدا چې په دې اړه د پوځ دریز معلوم کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغه براکشې د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوچکي علاقه په درګې باندې او د تیارزې چکیم کونډې غارته یو ورسارا چکیم د کاړمې نه ورې غري نه دي د ماکین غري نه د شک غري نه د ځنګاړې غري نه دغه هم کله په یوه غره باندې یور لګېدلی وه کله په بل غره باندې یور لګېدلی او یادغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډوره د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې وو وشتله وغراته او د غرو یور وو خاص مومیزو د حکومت نه د ځلی تنظیم یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف په واګه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کیمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم ځنګل دی په دا باندې بار اورز
یور لگیږي کلا تپه نه ولاږي کلا د ماټر نه ولاږي په داکش ځنه خو ډېر کې ماتي کې مرډي بيجي دي لکه ناشتار سرپ څړې چلغوزای چې آیو بيتي کم اس کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي آ بيتي پکښه وسوي دي زیاشي او دا څه ځوی نه ده پته کما کین وکسته شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین زای پدار کوټ کې شه درګه ورته یا ای داغه سروه کای او تیار دې طرف ته یعنی دا ځوی نه څه چې دا محفوظ وي چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې له چاته ځاړو کې دې یو خلک دې لوسا دا ځنګل سویزي یور هپلاګي پر بودی جو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې په براکښې تماس ونیولې د هغوی په ځواب کښې وروي چې بس واجه د اور لګیدلې د هغه پېښې مخې ته رودریمي سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی د حکومتی چارواکیو نا غشتنا وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګیدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولی او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې له روژماتي سرسم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته سي، ځکه چې زیاتره خلک د روژماتي لپاره له بازاره خواړه اخلي. په پېښور کې د روژماتي او په بازارونو کې د ګڼه ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دا آوازونه د پېښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلته په روژه کې د مازیګر وروستو د پېښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرڅ په غرض ټال لګوونکي محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام اوردو کې روژه کې دی چې روژه کې لږ ماحول ګرم وي او عام اوردو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس دو بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې دو پورې دلته کې.
په فوډ سټریټ کې په روژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي، خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او اخستلو د توان د کموالي له وجې پریشانه دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشحاله وي، خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پېښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل،
دا د پېښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګرو وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدلی شي. د پېښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتی سره سیلما خلاصیږي او تر پیشمری پورې کولاو وي، چېرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
د افغانستان په خوست کې د کرکټ د بیټونو پر یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په یاده کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیون افغاني لګښت پرې راغلي، هر ورځ په کې شاوخوا 50 بیټونه جوړیږي. دوی وایي ک ورزشکاران د دې بیټونو استعمال ډیر کړي نو د دوی کاروبار به ورسره زیات شي او نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابر کړي. تفصیلی د مشال رډي خبریال نجیب الله خیل به دې رپورت کرا کوي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وای په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوز، اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډیر خوري پرې کو بیټو مونږ دي خبر جوړاوه. بیا هم کمی ډیر ټیټ ډیر خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډیر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لګي زیات تنخوا سربیره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید وری ویل
زه ډیر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینا خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږه په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 نو داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصاد پوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.